ستړي مشیاو سهار مو په خیر د یو نیکمرغه سهار په هیله د مشال رادیو د نن ورځې خبرونې د تازه نجیب امیر او انیس اجمل پیلو. نن د سه شنبه یا نهه ورځ او د ستمبر د میاشتې دوهمه نیټه ده او د مهال په پښتونخوا کې د سهار نهه بجې دي. په دې لومړۍ خبرونه سلام پښتونخوا کې په اسلام آباد کې د مظاهرو د پاکستان د پوز د وضاحتي بیان د پارلمان د نن ورځې د غونډې او د تحریک انصاف د خپل منځي اختلافاتو په اړه درته بیلابیل راپورونه لرو. خو د دې هر څه نه وړاندې خبرونه چې انیس اجمل تاسو وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرینو سلټی کې نن د پاکستان د قومي اسمبلی ګډه غونډه کیږي. یوناما په فرا ولایت کې د 12 ملکی وګړو وژنه غندلې ده او د امریکا د دفاع وزارت وایي امریکایي ځواکونو په سومالیا کې پوځي عملیات پیل کړي دي. او وسته خبرونو تفصیل. نن د پاکستان د قومي اسمبلی ګډه غونډه رابلل شوې. د پاکستان د سرکاري میډیا تر مخه په دې غونډه کې به په هیواد کې د موجوده سیاسي حالاتو په اړه خبرې کیږي. تیر ورځ هم د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه شوې وه چې پکې د پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک ګوندونو لخوا په پارلیمان د حملې او د پاکستان سرکاري ټلویزیون ودانۍ ته په درنه تللو غندنه وشوه. بلخوا د پاکستان پوځ هغه تورونه رد کړي دي چې د پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک ګوندونو تر شا پوز او یا استخباراتي اداره آی ایس آی لاس لري. د پوز د مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر په ویبپاڼه پرون د خپور شوې خبر تر مخه د پاکستان پوز یو غیر سیاسي اداره ده چې په مختلفو موقعو یې د جمهوریت ملاتړ کړی. پوز هغه تورونه هم رد کړي چې ګنې د پوز مشر جنرل راحیل شریف وزیر اعظم نواز شریف ته د استعفا ورکولو ویلي دي. بلخوا نواز شریف پرون په وزیر اعظم هاوس کې د یوې غونډې پر مهال ویلي دي چې نه به استعفا ورکړي او نه به په رخصتۍ لاړ شي. پاکستان تحریک انصاف او عوامی تحریک ګوندونو احتجاجونه لا هم په اسلام آباد کې دوام لري. دوی د وزیر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي. بلخوا امریکا د پاکستان په سیاسي کړکیچ کې د صبر او زغم غوښتنه کړې او له مظاهرچیانو یې غوښتي چې د جمهوریت ضد مظاهرو پر مهال د تاوتریخوالي کار نه اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې جین ساکی وایي واشنگټن له ټولو اړخونو غواړي چې له تاوتریخوالي د ځان وساتي او قانون ته دې درناوی وکړي. نوموړي وویل خلک د پر امنه مظاهرو حق لري خو دوی د تشدد له لارې په سیاسي نظام کې د آئین بالاتر بدلون نشي نافذ کولای. په افغانستان کې د اصلاحاتو همپالنې انتخاباتي ټیم یو وار بیا خبرداري ورکړي چې که د ملي وحدت د حکومت لپاره په سیاسي خبرو اترو او د رایو په تفتیش کې د شفافیت په اړه غوښتنې ونه منل شوي نو نن به له دې بهیر څخه ووځي. د اصلاحاتو همپالنې د انتخاباتي ټیم ویاند سید فاضل سنچار کې پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل
هر ډول نتیجه چې د انتخاباتو له درغلیو ډک کمیسیون اعلانوي او وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به دا اعلان وشي موږ دا نتیجه ردوو او که تر سبا زموږ معقولو غوښتنو ته پام ونه شي موږ به دا بهیر پرېږدو.
دا په داسې حال کې ده چې د نیټو عمومي منشي اندرس فوګراس موسین په افغانستان کې زر تر زره د روان انتخاباتي کړکیچ د پای ته رسیدو غوښتنه کړې. نوموړي پرون په برسلز کې ویل په افغانستان کې د نیټو د ماموریت د راتلونکي د روښانتیا لپاره دا ډیره مهمه ده چې په دې هیواد کې د انتخاباتو نتایج څرګند شي او د افغانستان خلکو ته د منلو وړ وي. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یوناما په فرا ولایت کې د 12 ملکی وګړو وژنه غندلې. یوناما په یو بیان کې وایي چې د شنبه پر ورځ د طالبانو یوې ډلې د فرا په کلاکا ولسوالۍ کې په 1400 کارګرانو ډزې وکړې چې په پایله کې 12 کسان وژل شول او 4 نور یې زخمیان شول. په بیان کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي یان کوبیش د خولي راغلي چې وایي دا ناروا وژنې جنگي جرایم دي. یان کوبیش له طالبانو غوښتي چې د ملکیانو عمدي وژنې بند کړي. بلخوا د هالند حکومت ویلی دی دوی پلان لري چې 2015 کال په پیل کې د نیټو د ماموریت د یوې برخې په توګه خپل سل تنه سرتیري د افغانستان شمال ته واستوي. دا په داسې حال کې ده چې د روان 2014 کال په پای ته رسیدو سره په افغانستان کې د نیټو ماموریت پای ته رسیږي. د هالند د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي په دې پوځي ډله کې به روزونکي، روغتیايي او دغسې ځینې نور کارکوونکي شامل وي. د هالندی سرتیری به په مزار شریف کې ځای پر ځای شي او افغان پوز او پولیسو ته به سلام مشورې ورکوي. خبرینه د مشال ریډیو نورې په پام کې وای چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د اروپا په یو مهم سفر روان شي. ولسمشر اوباما دا دوره په داسې وخت کې کوي چې دا مهال د روس او مغرب ترمنځ د تیرو وختونو پرتلا تاوتریخوالی زیات شوی دی. امریکا او د هغې اروپایي اتحادیانو د روس لخوا په ختیځي اوکراین کې د کارروایانو وروستو بندیزونه لګولي دي. د تیرو څو میاشتو راهیسې په ختیځي اوکراین کې روسي پلوه بلتون غوښتونکي د اوکراین حکومتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. تمه ده چې ولسمشر اوباما به نن ماښام استونیا ته لاړ شي او سبا به د هیواد له چارواکو سره وویني. وروستۍ خبر ده چې د امریکا د دفاع وزارت وایي امریکایي ځواکونو په سومالیا کې پوځي عملیات پیل کړي دي. د امریکا د دفاع وزارت یو بیان جین کیربی پرون ویلي دي چې امریکا د عملیاتو نتیجو ته ګوري او چې کله مناسبه وي نور معلومات به هم ورکړي. د اعلان د هغه یو ورځ وروسته شوي چې د القاعده سره تړاو لرونکي ډلې الشباب د سومالیا په سرخار مغادیشو کې په یو جیل برید وکړو چې خپل نور سخدریزه ملګري هم د بنده خوشي کړي. په دغه پیښه کې و برید کوي ان کی درې سرتیری او دوه عام وګړي وجل شوی دي. د خبرینو پای
سلام پختونخوا
په سلام پښتونخوا کې د تا یو ور بیا هرکلی وایو. په دې خبرونه کې بیلابیل راپورونه درته لرو. نن په اسلام آباد کې د پارلمان ګډه غونډه کې د سیاسي کړکیچ د ختمولو په اړه خبرې کیږي. د پاکستان پوځ وایي د روانو سیاسي ناندریو تر شا دوی لاس نه لري. تحریک انصاف د نواز شریف خلاف په مبارزه کې خپل ځنی مهم ملګري له لاسه ورکړي.
د حکومت خلاف چې کوم د پارلمان غزولو مظاهره ده، د عمران خان پارټۍ کې د مخنه چې کوم پیدا شوی اختلافات او هغه بالکل مخامخ راوستو.
خبریالان وایي د مظاهرو د راپورونو د چمتو کولو پر مهال پر تشدد کیږي. د شمالي وزیرستان د کډوالو له حاله مخبرو چې وایي په سکولونو کې هم اوس نه پرېښودل کیږي. د خیبر ایجنسی د خارغلی خلق وایي هیڅوک د ستونزو د وارولو هڅه نه کوي.
موږ ته اوس یو ډسپنسری ضرورت دی، نه هغه ګراوند جوړ شو، نه هغه سپتال جوړ شو، نه اوس د جنکو سکول دی هغه وړوکه ده.
او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې روزونکي کبیر خان له خپلې دندې استعفا ورکړه.
دغه سی وخت کې د افغانستان د ټیم کوچ سره چې موږ کرکټ ډېر په ټیټ لیول کې وو او د پر اتاک سره الحمدلله موږ ټیم ډېر یو جګ سوی.
تر پایا مو بدرګه کړه. دا مشال ریډیو دا په میډیم ویو شپږ سو یویش ورزو اسلام آباد ته زمونږ همکار احمد الله د ټلیفون په کرخره سره د اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې له دوو نیو نه زیات وخت کیږي چې په اسلام آباد کې د حکومت پر ضد مظاهرې روانې دي. احمد الله که اوریدونکو سره معلومات شریک کړي چې د تحریک انصاف او د پاکستان د عوامي تحریک د مظاهرو لړۍ اوس هم روانه ده، په تیر یو شواروز کې څه پیښې رامنځته شوې؟
بالکل نجیب عامر د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک کارکونان چې کوم دی هغه د محل هم د شهرای دستور باندې موجود دي او اوس نه لګي چې بوڑان دي د پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک کارکونان چې کوم هغه د سیکریټ چوک سره خوا کې حکومت چې کوم هغه کنټینر یې خودي وي چې دا مظاهره شان چې کوم دي طرف ته روانه وړي ولې مظاهره شان خو تیر ورځ دغه طرفونو ته لاغل شهرای دستور باندې د کوم چې پاک سیکریټ او پی ټی وی دفتر او نور ځایونو ته خو اوس لګیا دي هغه دا کوشش کوي چې دغلته کوم د کنټینر دا دوه قطار جوړ کړی شوی دي چې دا دواړه لري کی او شهرای دستور چې کوم دی هغه په مکمله توګه باندې خاري کی یعنی د سپریم کورټ نه واخلا تر دو مارګلا سړک چې کوم دی چې تر دې پر د شهرای دستور دی په مکمله توګه خاري کی نو لګیا دی هغه د پاره کوششونه روان دي او دی لګیا دی کنټینر لري کول کوشش کوي خو پاتې شو د حکومت لخوا د څه قسمت زور زیاتی خبره نو دا مهال حکومت یا پولیس اهلکار چې کوم دی هغه په مارګلا سړک باندې ولاړ دي او هغه هیڅ قسمه نه انسوګیټ شیلینګ یا نور څه مزاحمت نه کوي چې دا کسان مخکې راتلو ته پرینه دی او کنټینر لري کی دغلته نه
احمد الله په خبرونو کې هم انیس اجمل اوریدونکو سره معلوم مات شریک کړ چې نن د پارلمان ګډه غونډه را بلل شوې ده نو په دې کې آیا پم دې موضوع به باس کیږي چې د سیاسي کړکیچ څنګه ختم کړي شي او که دا معلومات هم اوریدونکو سره شریک کړي چې پرون هم د پاکستان وزیر اعظم د پارلماني پارټیانو د اپوزیشن د مشرانو سره ملاقات کړو نو په دې کې څه فیصله شوې ده اوریدل کیږي چې نواز شریف دې ته تیار نه دی چې استعفا ورکړي د غنور ګوندونه لدنه څه غواړي څه مشورې ورکړي
نجیب عامر کډومبې د قامی اسمبلی د غړې غونډې خبره وکړه مانو د قامی اسمبلی سیکریټریټ لخوا چې کومه اعلامیه جاری شوې ده نو پاغې کې ویل شوې چې صدر خپل اختیارات استعمالول وروسته د پارلمان مشترکه اجلاس چې کوم دی هغه نن را بللې ده او دا اجلاس چې کوم دی دا به غونډه هفته جاری وي او اجلاس به نن 11 بجې شروع کیږي په دې اجلاس کې به دا قرارداد منظوروي چې نه خو وزیر اعظم نواز شریف استعفا ورکړي او نه به دا اسمبلیان چې کوم دی دا به ماتول شي تحلیلول شي دغه نه علاوه په مشترکه اجلاس کې به د آئین او جمهوریت په حق کې هم قرارداد منظوريږي او د پارلمان غړي چې کوم دي هغه به د جمهوریت نظام په حق کې تقریرونه هم کوي د نه علاوه د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د 13 ورځې پارلماني ګوندونو چې کوم مشترکه غونډه شوې و نو هغه کې وزیر اعظم نواز شریف خدا خبره په واضحه توګه په ډاګه کړه چې د څه قسمت دباو تر لاندې نه خو به زه استعفا ورکړم او نه به په چټۍ باندې لاړ شم په دې غونډه کې د پاکستان پیپلز پارټي او متحده قومي موومنت نه علاوه دولس چې کوم ګوندونه وو هغه په دې کې ګډون وکړلو او هغه ټولو چې کوم دی د اجلاس وروسته هغه اجلاس کې هغه وزیر اعظم ته دا خبر ورکړل چې استعفا ورکول چې کوم دی بالکل دا لکه غیر آئینی کار دی او تاسو باندې استعفا ورکوي او دا ټول ګوندونه چې کوم دی دا تاسو سره مرګ دي دا هغه وروسته یو اعلامیه هم جاری کړل شو چې په کې ویلې شي چې د ملک مستقبل چې کوم دی هغه د جمهوریت سره تړلې شوی دی او ملکی استحکام جمهوریت نظام او د آئین په بالادستۍ به د هیڅ قسم درد ذاتلو ته لکه پرې نه دو دینه علاوه دا خبره پکې هم وکړې شو چې د پاکستان اولس چې کوم دی چې هغه جمهوریت لپاره ډېر قربانیان ورکړي دي نو په هیڅ صورت به د قربانیان چې کوم دی موږ به دغه تحفظ کوو او دوی به لکه هیڅ قسم داسې غیر آئینی ګام ته چې کوم دی پرې نه خودلې شي
احمد الله د پاکستان تحریک انصاف یو مهم مشر جاوید هاشمی داسې ښکاري چې د دوی د عمران خان نه لاره بېله کړې ده او د هغوی خبري غونډه هم پرون شوې ده او په هغې کې د پوځ په حواله ځینې وضاحتونه هغه کړي دي ځینې ادعاوې کړي دي چې د تحریک انصاف تر شا ګواکې د استخباراتو لاس دی یا د پاکستان د پوځ لاس دی آی اس پی آر په دې اړه کوم وضاحت کړی چې دوی څه وایي په دې اړه
بالکل د پاکستان فوج د مطبوعاتو څنګه آی ایس پی آر چې کوم دی هغه 13 ورځې د جاوید هاشمی د بیان وروسته خپل کمی وضاحتي بیان را لګل او هغه کې دوی ویلي دي چې فوج یو غیر سیاسي اداره ده او په یو شمېر موقعو فوج چې کوم دی هغه په واضح توګه د جمهوریت حمایت کړي دي نو د موجوده سیاسي حالات چې کوم دا وخت په ملک کې روان دي خصوصا په اسلام آباد کې نو د هغه په شا د فوج او آی ایس آی لاس نه دي او نه فوج چې کوم دی هغه تحریک انصاف یا پاکستان عوامي تحریک چې کوم دی هغه مرسته کوي خو بدقسمتۍ سره فوج چې کوم دی هغه په دې تنازعاتو کې لګیا دی را شاملوي او موږ لکه هیڅ قسمه دا داسې ګامونه چې کوم دی موږ هغه حمایت نه کوو
ډېره مننه په اسلام آباد کې د مشال رادیو همکار احمد الله او چې په روانو چارو تاسو ته معلومات ترکول د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجره
په درې نیمه بجې،
سروې
په سلور نیمه بجې.
د کراچۍ په زیاتره پښتون مېشتو سیمو کې خلکو د 2013 کال د مئی په ټول ټاکنو کې تحریک انصاف ګوند ته رای ورکړې وي. د دغو سیمو خلک وایي د عمران خان د ګوند او ام کیو ام ترمنځ په دې وروستیو کې رامنځته شوي نږدېوالی دوی خواشینی کړی دی. دا چې دوی د خواشینۍ لاملونه څه دي، په دې اړه نو تفصیل د کراچۍ نه ظفر کریمی په خپل راپور کې راکوي.
زیاتره پښتانه او په تیربیا تحریک انصاف ګوند ته رای ورکون کې خلک وایي د یک شنبه په ورځ د تحریک انصاف او ایم کیو ایم ګوند لخوا په یو ورځ د هرتال او ویر ورځین منځلو دوی خوشینه کړي. د کراچۍ د میټروویل د سیمې ځوانان وایي دوی تحریک انصاف ګوند د بدلون علامت او د ایم کیو ایم ګوند ضد بللو او په دې وجه یې دغه ګوند ته رای ورکړی و.
ووټ استعمال کړی خو تحریک انصاف له پی ټی آی له مې ورکړی او وایي چې هغه ویلي چې موږ به یو چینج راولو، بل به موږ هلته خلاف مقدمه درج کو چې هغه دلته سونه کراچی کې سونه پښتنو وجنې دغه د هغه باندې مقدمه به موږ درج کو. بارہ مئی کې چې کوم پښتانه مړه شوي او هغه او اوس چې کوم اوسنی حالات دي چې پی ټی آی او ایم کیو ایم چې یو بل سره دوه کړلې، یعنی غاړه شوي دي یو بل سره، په هغه باندې زمونږ زړونه هم دوه کړي دي، یعنی مات کړي دي.
زمانو محمد علی نه ما وټه چولې و، ما عمران خان لور غړم، هغه بارہ کې زدم چې زما وټ چې دی هغه سي ځای ته لیدل لګا. عمران خان چې خلی ډر جوړل غوالی آئندہ را روان پنځه کلونو کې په خپل نوم کول غوالی، بجلی سي کړي وي، هسپتالونه جوړ کړي وي، کالجونه یونیورسيټیانې دا تعلیم په باره کې صحت په باره کې دا کارونه کړي وي. نو آئندہ روان پنځه کلونو په خاطر د دې درنو او دارتانو هیڅ مطلب نشته لګا.
د کراچۍ په 112 حلقه کې د سلطان آباد، هجرت کالونی، نیلم کالونی او د پښتنو نورې سیمې شامل دي. لدې حلقې هم د تحریک انصاف ګوند کاندید د ایم کیو ایم ګوند د کاندید سره د سخت مقابله وروسته کامیاب شوې ده. د یادې علاقې خلک وایي له یوې خوا دوی تحریک انصاف ته په ووټ ورکولو، د ایم کیو ایم ګوند په ډاګه مخالفت وکړو، خو د دواړو ګوندونو ترمنځ په دې وروستیو کې نزدېکت دوی په وچه ډاګه پرېښودل.
خلاف راشه دا پښتانه د ځان کبدی بزان کامیاب کی او بد بد پښتون د زیو د ایم کی مو زیو خبره شو به تماغه خامخه په خیمانته شته کنه په خیمانته خو دغه شته مونږ یې ګین تر کوم زادي دشمنینو لرو د دشمنیم د څه چاته ول د بلې منځ کی.
سمانو محمد اشرف ته نه پاکستان هودي شنه جوړیږي، نه پاکستان کته جوړه به خپل زنګ کی پی کی په صوبه کې تکینه او ته هودي سیم یو مثال جوړ شه د نور صوبو لپاره خپل به تا خلک سپورټینګ وستا وکي.
بلخوا ته د تحریک انصاف ګوند د سین څنګه ویان د واخان صابر مشال رډیو ته ویلي دوی د ایم کیو ایم ګوند سره تر اوسه هیڅ اتحاد نه دی کړی، خو یاد ګوند د دوی د اصولي دریز ملاتړ کړی دی. یاد دی وی عمران خان په لومړي ځل د کراچۍ په پښتنو کې هغه مهال شهرت وموند کله چې نوموړي د 12 مئی په پیښه د ایم کیو ایم ګوند د مشر الطاف حسین په ضد په لندن کې د مقدمه د چلولو اعلان وکړو. که څه هم عمران خان یاد مقدمه دایره نه کړه، خو بیا هم د کراچۍ په پښتنو کې عمران خان د ایم کیو ایم ګوند ضد بلل کېدو. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
تاسو ظفر کریمی ته غوږوئ. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د نواز شریف په مشرۍ کې د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند سره اختلافات لري او له همدې امله د دوی د حکومت پر ضد مظاهرې هم پیل کړې دي. خو راپورونه وایي په تحریک انصاف ګوند کې دننه هم اختلافات سر راپورته کړی دی. د دوی یو مهم مشر جاوید هاشمی د عمران خان سره د اختلافاتو اعلان کړی دی او پر ضد بیانونه ورکوي. په پېښور کې د مشال لډیو همکار غلام غوث د دغو اختلافاتو په اړه په سیاسي چارو د نظر لرونکو خبریالانو غږ راخسته.
په اسلام آباد ریډ زون کې د پاکستان تحریک انصاف احتجاجي نسته چې څومره اوږدیږي، نو د وخت تیرېدو سره سره په پاکستان تحریک انصاف ګوند کې خپلمنځي اختلافات هم په دمه دمه راپړاګه کیږي. هم په دې لړ کې په پېښور کې خبریال شمیم شاهد مشال ریډیو ته وویل چې په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف روانو احتجاجونو د یاد ګوند خپلمنځي اختلافات او اصل سیره راپړاګه کړه.
د حکومت خلاف چې کوم د پارلمنت غزولو مظاهره ده یا احتجاج دی، د دې عمران خان پارټۍ کې د مخکنه چې کوم پیدا شوي اختلافات هغه بالکل مخامخ راوستو. اوس چې عمران خان دومره دی چې کوم پارلمنت غزولو ډاکټر طاهر القادری سره ملاو شو او دا ژوند د پاکستان د فوج یو ادارې دغه په شاوه نیوز کاره ولاړه ده. په پاکستان تحریک انصاف هو ټیک نواز شریف حکومت مذکور کی خدا دا چې پاکستان تحریک انصاف سره دا کار کیږي چې کوم په 1900 کې د ایئر مارشل اصغر خان سره شو چې د هغې نه وروسته د هغې حیثیت بیا سیاسي حیثیت ډېر زیات خطه خراب شو.
دا چې د پاکستان تحریک انصاف ځنی د قومي اسمبلی غړو ولې د استفاګانو ورکولو نه انکار وکړو، د دې پوښتنې په جواب کې په پېښور کې خبریال محمود جان بابر مشال ریډیو ته وویل
چې کوم خلکو استفاګانې ورنه کړي نو چې د هغوی خلکو دا خیال دی چې دوباره که هغوی ودرېدو نو هغوی ته دوباره د تحریک انصاف ټکټ که ولاړي نو هغوی ته خلک دوباره ووټ نه ورکړي ځکه چې خلک خفه دي. دویمه خبره د پارټي په پالیسۍ کې ډېر لوی تضاد دی چې هغه اسمبلی نه خو استعفا ورکوو چې د چا نقصان نواز شریف ته رسي، خو هغه اسمبلی نه استعفا نه ورکوو چې کوم کې مونږ په حکومت کې وو، نو دغه سوال په خپله د پارټۍ دننه نه راوچت شوی دی.
بله پوښتنه دا هم راولاړیږي چې آیا تحریک انصاف کې دا راولاړ شوي خپلمنځي اختلافات به د یاد ګوند په مستقبل څه اغېز ولري؟ د دې پوښتنې په جواب کې خبریال او کارپوه ریاض داوزی مشال ریډیو ته وویل
عمران چونکې دا پارټي په خپله ودرولې ده د چا نه ورته پاتې را پاتې نه ده، نو لږ په ذهني طور هغه کم مني د خلکو په دې کې څه شک نشته. هماغه رولز فالو کوي کوم چې عمران خان غواړي، او که دا نه کوي نو بیا دا هغه سړي په پاټۍ کې ځای نه وي د راتلونکي وخت کې به څه اثر پرېږدي. دا زه فکر کوم چې دا نن کومې درنې روانې دي، دا نن کوم جلوسونه دي، د دې پاټۍ نه چې خلک وي دا خو څه مونږ ته ښکاره دي، او څه ډېرې خبرې به پټې هم وي، نو دا داسې معاملات دي چې د دې به خامخا نقصان دغه ته رسي تحریک ته رسي.
لومړی اختلاف هغه مهال رامنځته شو کله چې د پاکستان تحریک انصاف مرکزی قیادت د قومي اسمبلی نه د استفاګانو ورکولو پریکړه وکړه، خو د پېښور نه د قومي اسمبلی د غړي ګلزار خان په مشرۍ کې د تحریک انصاف درې د اسمبلی غړو د استفاګانو ورکولو نه انکار وکړو. او دویم اختلاف هغه مهال رامنځته شو کله چې د پاکستان تحریک انصاف صدر جاوید هاشمی د اسلام آباد د پارلیمان د مخینه د وزیر اعظم هاوس په لور د مارچ د پیښلې سره اختلاف وکړو، او عمران خان په هغه مهال وویل چې د هغه او د جاوید هاشمی لاري بیل شوې دي او د تحریک انصاف نه د نوموړي د وستلو اشاره ورکړه.
په اسلام آباد کې د مختلفو خبری ادارو سره کارکونکي خبریالان او خبریالانې وایي دوی د مظاهرو د راپورونو جوړولو پر مهال هم د مظاهره کوونکو او هم د پولیسو لخوا وهل ډبول کیږي. دغه خبریالان د دواړو لور نه غوښتنه کوي چې د خبریالانو کار ته د احترام درلودلو سره دی د دوی د کار مخه ونه نیسي او په آزاد مټی کار کولو ته پرېږدي. له اسلام آباده رابع اکرم خان راپور لري.
اسلام آباد کې پاکستان تحریک انصاف او د پاکستان عوامي تحریک روان احتجاجونو کې نه صرف مظاهره کوونکو لخوا د مختلفو ادارو جرنالستان په نخښه کړی شوې دي، بلکې د پولیسو لخوا په دې د تشدد پیښې هم مخې ته راغلي دي. هم په دې لړ کې د پاکستان یو پرایویټ ټي وي چینل د جیو رپورټر عفت حسین رضوی وایي چې که یو خوا دوی خپل فرض پوره کوي نو بلخوا مظاهره کوونکي هم دوی پریشانوي. د دې په وینا چې پارلیمنټ ته د مظاهرینو د ننوتو له وجې دا جوبل شوی هم ده. دا وای زه زخمی وم، جګړه روانه وه، زه سپریم کورټ ودانۍ ته ورننوتم، هلته یو فوجي افسر نه ما مدد وغوښتو، هغې ما ته پناه راکړه او ما ته یې ابتدایي طبي امداد هم راکړو. دې نه علاوه زه به دې سره دا هم ووایم چې زنانه رپورټرانو لپاره څه خاص انتظام نه وي، مونږ د ځان خپله حفاظت کوو. د دې تر څنګ نن پاکستان ټلویزیون په ودانۍ د حملې په اړه د پاکستان ټلویزیون د خبرونو ډایرکټر نذیر تبسم مشال ریډیو ته وویل چې د دې پیښې له وجې کچرته د پاکستان ټلویزیون تنصیباتو ته زیان رسیدلی دی، نو هلته د پاکستان عزت ته هم نقصان ورسېدو. دی وایي دا انتهایی د افسوس خبره ده چې قومي ادارې او ریاستي علامتونه په نښه کیږي. دا ډیره د افسوس وړ خبره ده. په پی ټی وی هم حمله وشوه، د کورونو رپو تنصیباتو کیمرو او نورو آلاتو ته نقصان ورسېدو. زموږ یو څو خلک هم زخمي شول چې یو پکې زنانه هم ده. د مظاهره کوونکو د زنانو هم خیالونه ساتلو. د جرنلسټانو حقوقو او داغي تربیت لپاره کارکونکو اداره د سیویک مشر عدنان رحمت وایي چې د جرنلسټانو کار خبر ورکول وی خو د افسوس خبره ده چې نن جرنلسټ خپل د خبر حصہ جوړیږي. دی وایي په کار ده چې د مطبوعاتو ادارې او حکومت د جرنلسټانو تحفظ وکړي.
میډیا کو خپلی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے اور بنیاد
دی وایي میډیا ته خپل ذمہ واری پوره کول پکار ده او بنیادی ذمہ واری ده چې اغي خپل کار په خطرې کو کړی چې اغي د اولس لپاره رپورټینګ کوي نه چې یو پارټی له او حکومت لپاره پکار ده چې جرنلسټانو ته ډیر تحفظ ورکړي په سید د دې شي تشدد پر وکړي. بل د میډیا د خلکو خپل ذمہ واری هم ده چې که اغي خپل یو جرنلسټ داسې سیته لیکي چې اغي هدف کې دي شي نو اغي ته داسې سید ورکړي شي چې پاغې پریس واضح هډیکل شوی وي نو چې قانون نافذ کوونکو ادارې کم از کم داغي مدد لپاره راځي. د فکر د 13 ورځ هم غړمل کې په جرنلسټانو د تشدد خلاف د احتجاج ورځ لمانځل شوی و او جرنلسټانو د حکومت نه غوښتنه کړې و چې په اوسنۍ پیښو کې ککړ خلکو خلاف د کاروایی وکړي شي.
رابعه اکرم خان له پاکستان په انګریزي ژبه خبرېدونکي ورسپانه اکسپرس ټریبیون لیکي چې عمران خان په خیبر پښتونخوا کې د خو حکومت کولو مظاهره کړې وای نو خای په ټول پاکستان کې بعد انقلاب دروستلو او د دوی په وینا د نوي پاکستان د جوړولو شعارونو به په خلکو ډیر اغیز کړو. د ورسپانه په باور د طاهر القادری او عمران خان هڅې د پاکستان وضعیت ته تاوان رسوي. فرخند اسد د مقالې نورې مهمه برخه تاسو ته دروړم.
ایکسپریس ٹریبیون لکھی باید عمران خان د خپلو انقلابی خیالات تو اظہار په خیبر پختونخوا کې داسې کړی وي چې د دغې صوبې نه د ملک یوه پرمختللې سیمه جوړه کړې وه نو بیا به خلکو دا منلې وه چې هغه به دا ملک هم په وړاندې بوزي. ورځپاڼه لکھی په انتخاباتو کې د پاکستان د ولس سره دومره خوښي هم نه وي یا به د پیپلز ګوند حکومت راځي او یا د مسلم لیگ قانون. او اوس چې طاهر القادری او عمران خان کومې مظاهرې پیل کړې دي دغه هم د مایوسۍ خبره ده. دا وخت هیواد شمیر چیلنجونو نه تیریږي. په ملک کې د بجلی سخت لوډ شیډنګ دی، د خلکو د روزګار مسلې دي، اقتصادي مسلې هم زیات شوې دي. په وسط وسوالو خلاف په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړي، په لکونو خلک بې کوره شوي دي. په داسې حالاتو کې د حکومت خلاف مظاهره کول یوازې تاوان رسوي. ورسپانه لیکي دا رښتیا دي چې پاکستان دا وخت یو شمیر مسلو نه تیریږي او باید حکومت د ولس بنیادی مسلو لکه تعلیم، امن او اقتصاد ته خصوصي پام وکړي. خو د منتخب حکومت خلاف داسې مظاهرې پیلول به هم ولس ته هیڅ ګټه ونه رسوي. ایکسپریس ټریبیون لیکي انقلاب حال راځي چې ټول کام یو وي او د یو مقصد لپاره راوځي. په پاکستان کې سندھ، پنجاب، بلوچستان او خیبر پختونخوا ځان ځان لکامونه دي او خپلې جدا مسلې لري. دلته د انقلاب خبرې کول خلکو ته دوکه ورکول دي. ورسپانه لیکي انقلابونه داسې نه راځي چې د یو بل هیواد نه به څوک راځي او په کنټینرو کې به ناست وي او د بدلون خبرې به کوي، بلکې دا به په دغه هیواد کې انتشار جوړ کړي لکه څنګه چې په عراق کې حالات خراب شوي دي. د دغه ازادي او انقلاب مارچونو سره به څه بدلون خورا نه شي، خو دا به په دغه هیواد منفي اثر پرې باسي او باید حکومت خپل ریټ قائم کړي چې په دې ټولو حالاتو کې ډېر کمزورې په نظر راځي. ایکسپریس ټریبیون لیکي د عمران خان غوښتنې بدلیږي او دغه د آئین سره تعلق نه لري. هغه باید په انتخاباتي نظام کې په بدلون خبرې وکړي، په خیبر پښتونخوا کې د پرمختګ کارونه پیل کړي نو ولس به یې په خپله بیا ومني. خو د هغه موجوده تګلاره پاکستان ته یوازې نقصان رسوي.
فرخنده ستغه وګوي اوس رامین آتش.
کچھ پتا مان دے تو بل بل سبا کچھ پتا مان دے تو بل بل اوچھے نہ رونو لگے اڑما سبا کچھ پتا مان دے تو بل بل سبا کچھ پتا مان دے تو بل بل سبا کچھ پتا مان دے تو بل بل نا زما دا او خوبستانان دی کوي نا سبا کوچ پدامان دی تورا بلبل او چنارو نو لگے اڑما سبا کوچ پدامان دی تورا بلبل سبا کوچ پدامان دی تورا بلبل
رامین آتش د همدی سندرې سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو. نه نیمې بجې د انساجمل سټوډیو ته راغلی مایک هغې ته سپارم تاسو ته لنډ خبرونه دراوروي.
نن د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه کیږي. د پاکستان د سرکاري میډیا تر مخه په دې غونډه کې به په هیواد کې د موجوده سیاسي حالاتو په اړه خبرې کیږي. بلخوا د پاکستان پوځ هغه تورونه رد کړي دي چې د پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک ګوندونه تر شا پوځ او یا استخباراتي اداره ISI لاس لري. امریکا د پاکستان په سیاسي کړکیچ کې د صبر او زغم غوښتنه کړې او له مظاهرچیانو یې غوښتي چې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال د تاوتریخوالي نه کار نه اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي جین ساکی وای واشنگتن له ټولو اړخونو غواړي چې له تاوتریخوالي د ځان وساتي او قانون ته درناوی وکړي. په افغانستان کې د اصلاحاتو همپالنې انتخاباتي ټیم یو وار بیا خبرداري ورکړې چې که د ملي وحدت د حکومت لپاره په سیاسي خبرو اترو او د رایو په تفتیش کې د شفافیت په اړه غوښتنې ونه منل شوې نو نن به له دې بهیر څخه ووځي. دا په داسې حال کې ده چې د نیټو عمومي منشي اندرس فوګراسموسن په افغانستان کې زر تر زره د روان انتخاباتي کړکیچ د پای ته رسیدو غوښتنه کړې. د هالند حکومت ویلی دی دوی پلان لري چې د 2015 کال په پیل کې د نیټو د ماموریت د یو برخې په توګه خپل اصل تنه سرتیری د افغانستان شمال ته واستوي. د هالندي سرتیری به په مزار شریف کې ځای پر ځای شي. افغان پوز او پولیسو ته به سلام مشورې ورکوي. په پام کې وا چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د اروپا په یو مهم سفر روان شي. ولسمشر اوباما دا دوره په داسې وخت کې کوي چې دا مهال د روس او مغرب ترمنځ د تیرو وختونو پرتله تاوتریخوالی زیات شوی دی. او د امریکا د دفاع وزارت وایي امریکایي ځواکونو په سومالیا کې پوځي عملیات پیل کړي دي. د امریکا د دفاع وزارت یو ویان جین کیربی پرون ویلي دي چې امریکا د عملیاتو نتیجو ته ګوري او چې کله مناسب وي نور معلومات به هم ورکړي.
انیس اجمل واچ تاسو د خبرنو لنډیز وړاندې کولو. اوس مطبوعاتو ته کتنه کوو. پیل د کورنۍ ورځپاڼونه کوو. زموږ همکارې رابعه اکرم خان د پاکستاني ورځپاڼو پاڼې اړولې.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پیښور کې نامعلومه وسلوالو له اړخه په یو کارګو جهاز د ډزو پیښه د خیبر پښتونخوا ایرپورټ د بندولو یو سازش او کوشش هم کېدی شي او یو اتفاقي پیښه هم. ادارې لیکي د دې نه مخکې د مسافر یو جهاز هم په نښه کړی شوی و چې یوه زنانه پکې وژل شوې وه. ادارې په وینا سوال دا پیدا کیږي چې د معلوماتو باوجود سیکیورټي ادارو او مقامي پولیس له اړخه داسې احتیاط مظاهره اولو نه کړی شوه او د جهازونو لار محفوظ جوړولو لپاره اول اقدامات اوچت نه کړی شول. ادارې وایي د دې سوالونو جواب د لټولو ضرورت دی. که موږ وګڼو چې یو سازش نه دی خو بیا هم د مقامی پولیسو دا ذمېواري جوړیږي چې د هوایي ډزو مخنیوي وکړي. ادارې وړاندې لیکي کرنه چې پېښور هوایي اډه جوړه شوې ده نو د دې په تجارتي اهمیت کې تر اوسه پورې اضافه روانه ده خو د دې باوجود د ایرپورټ په سهولتونو او په سیکیورټي سره توجه نه ده ورکړی شوې. ادارې خیر کړي کې باید چې حکومت پېښور ایرپورټ یو جدید ایرپورټ جوړولو منصوبه بندي وکړي او د دې محفوظ جوړول لپاره کوټلي اقدامات اوچت کړي چې د نړیوال جهازونو اعتماد بحال شي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي کراچۍ کې د تیر کال د ستمبر میاشتې راهیسې روان د هدفي اپریشن به یو کال دې میاشت کې پوره شي. ادارې وایي په دې اپریشن کې د ترهګرۍ پیښونو علاوه د بینکونو د غلا په پیښو کې هم نمایه کمی راغلی دی، خو د شکې کیسونه زیات شوي دي پسې چې د خصوصي توجه ضرورت دی. ادارې زیاتوي کراچۍ اپریشن کې د پولیسو اعلی افسرانو په شمول 128 اهلکاران وژل شوي دي. د دوی د قربانیانو اعتراف پکار دی او د دې کورنو سره مرسته هم. ادارې مخکلی کی اترهګری خاتمه لپاره کراچی خار تراتلون کی پشکمند خلکو او داغي په هلو زلو نظر ساتل پکار دی. ادارې لیکي شکمند خلک چې په کوم علاقو کې اوسېږي د هغه علاقې خلک د هم په اعتماد کې واخصل شي چې متعلقه چارواکي د خلکو نه خبر ساتي. هم په دې طریقه د کراچی خار هلی سره او امن یو وار بیا راتلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې پیل شو د حکومت ضد مظاهرو او هم له امریکا خبریدونکو فارن پالیسی مجلې بیا د افغانستان د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره پر تړلو مسلو لیکنې خپرې کړې دي چې مهمې برخې تاسو ته هارون بچا وړاندې کوي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي له تیرو دوه اونیو راهیسې زرګونه خلکو په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف څخه له خپلې دندې د مستعفی کېدو غوښتنه کوله. پر وزیر اعظم انتقاد کوونکی حق لري چې خپل غوښتنې په سوله ییزه توګه مخې ته راوړي. خدا چې نوموړی دی په اوج زور استعفا کولو ته اړ کړل شي، هغه څه دي چې د پاکستان په څیر هیواد یې دا مهال نشي متحمل کېدی. د لیکنې تر مخه که داسې کېږي نو په ترڅ کې به پاکستاني ټولنه لا ډېره تقسیم، د هیواد جمهوري ادارې کمزوري او د مخکې نه طاقتور پوځ نور هم پیاوړی شي. لیکنه کاږي د پاکستان پوځ وایي غواړي د هیواد له سیاسي خبرو لرې پاتې شي، خو په تیرو درېو لسیزو کې لیدل شوي چې د ادارې نه یوازې دا چې کودتاوې کړي دي، بلکې په منظم ډول یې د هیواد د ولسي حکومتونو معاملې کنټرول کړي دي. په لیکنه کې ویل شوي د نواز شریف حکومت په خپل لنډمهاله دوره کې له یو شمېر ستونزو سره مخامخ پاتې شو، خو دا چې پر هغه دی د حکومت پرېښودو لپاره فشار راوړل شي د پاکستان د مسلو حل نه دی. غوره لار دا چې د یو لړ اصلاحاتو په راوړلو سره د هیواد په انتخاباتي نظام کې د درغلیو کېدو مخه ونیول شي. بلخوا د فارن پالیسی مجلې په یو لیکنه کې راغلي د افغانستان په سیاسي کړاو کې بحث تود شوی چې د ولسمشرۍ انتخاباتو د رایو د تفتیش له پروسې څخه د دغو ټاکنو د یو مخکښ کاندید عبدالله عبدالله د بهر ته وتلو پرېکړه به د دې هیواد پر سیاسي وضعیت څه اغېز ولري. که نوموړی ځان د افغانستان ولسمشر اعلانوي او د یو متوازی حکومت جوړولو خبره کوي، نو د دغه هیواد او د امریکا د ګټو لپاره به پایلې منفي وي. د لیکنې تر مخه که عبدالله عبدالله دغه اقدام کوي، نو زیات احتمال لیدل کیږي چې د افغانستان په شمال کې ګډوډي رامنځته شي. دویمه دا چې د بنگلاديش، پاکستان او یا هم مصر په څیر افغان پوځ مجبور شي چې حکومتي واک په خپلو لاسو کې واخلي. او دریم صورت بیا دا کېدای شي چې ولسمشر حامد کرزی د افغانانو لویه جرګه وغواړي او د خپل ځان لپاره د حکومت دی عبوري مشر په توګه پریکړه ترې واخلي. لیکنه زیاتوي پر دې سربیره چې عبدالله عبدالله د انتخاباتو پایلې د دې لپاره ومني چې د حکومت د اجرایوي مشر څوکۍ ورته ورکړل شي، او یادا چې د وخت نه مخکې ځان د بریالي کاندید په توګه اعلان کړي، د افغانستان ستونزې به موجودې وي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. په داسې حال کې چې د عراق په شمال او لویدیز کې د اسلامي دولت په نوم د سختدریزي وسلوالې ډلې پر ضد د عراق د حکومتي ځواکونو عملیات روان دي، د عراق د بشري حقوقو وزیر ویلي هیواد یې له یوې تروریستي بلا سره مخ دی. د عراقي چارواکي دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پریکړه وکړه یو حقیقت موندونکو هیبت د ملکی خلکو پر ضد د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې لخوا د ترسره شوو جنایاتو د څېړنې لپاره عراق ته واستوي. په اړه نور تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې چې مرکزی په جنوا کې دی، پرون یې د عراق د حکومت هغه غوښتنه ومنله چې وایي د دې هیواد په شمال او لویدیځ کې دی د بشري حقوقو څخه د شوو هغه سرغړاویو په اړه څېړنې وشي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې د ملکیانو د حقوقو په برخه کې کړي. د دې شورا غړو په اکثریت سره ومنله چې د حقیقت موندنې یو هیئت ته بدنده ورکړي څو په عراق کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې لخوا د ملکي خلکو پر ضد د شوو جنایاتو په اړه څېړنې وکړي. د عراق د بشري حقوقو وزیر محمد شیعه السوډانی پرون په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په غونډه کې وویل موږ له یوې تروریستي بلا سره مخ یو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمشنر مرستیالي فلاویا پانسيري په پرونی غونډه کې وویل د اسلامي دولت په نوم د وسلواله ډلې لخوا په عراق کې د قومي او فرقوي ډلو د محاکمې بڼه د بشري جنایاتو برابر د خوځیت اکړه د سندانیانو وشنه او د استوګنې پر سیمو د توغندیو بریدونه کېدای شي جنگي جرمونه وبلل شي. په عراق کې د اسلامي دولت د وسلواله ډلې لخوا د ترسره شوو بشري جنایاتو په اړه د څېړنې پریکړه په داسې حال کې کیږي چې عراقي چارواکي وایي عراقي ځواکونو او کوردي پیشمرګه قواوو له سخت دریځو وسلوالو څخه دوه خارګوټي نیولي. چارواکو ویلي د عراق حکومتي ځواکونو د کوردي ځواکونو په ملاتړ په شمال کې د سلیمان بیک ښار د اسلامي دولت له سخت دریځ ډلې څخه نیولې دي. د پېشمرګه په نوم کوردي ځواکونو ویلي چې د زومار په نوم یو بل خارګوټي حمله وسلوالو لاندې کړي. د دې پرمختګ ریپورټونه وروسته لاغې ورکړل شول چې د عراق حکومتي او کوردي پېشمرګه ځواکونو د امریکا د هوایي بریدونو په ملاتړ د یک شنبه په ورځ امیرلي خار ونیو. د ترکمن میشتو دغه خار له دوه میاشتو راهیسې د اسلامي دولت د سخت دریځو وسلوالو په ولکه کې و. د اسلامي دولت په نوم ډله او متحدین دا مهال د عراق په شمال او لویدیس کې او همدارنګه د سوریې په شمال ختیس کې په پراخه سیمه واکمن دي. بلخوا د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د دوشنبه په ورځ د خپل حکومت د هغې پریکړې دفاع وکړه چې پېشمرګه ځواکونو ته وسلې استوي او ویې ویل د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله جرمني او اروپا دواړو ته لوی امنیتي ګواښ دی.
اجمل انت غوګوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان، ایران او هند ترمنځ د چابهار بندر په اړه درې اړخیزه موافقه د نهایي کېدو په حال کې ده. په دې اړه د پام وړ پرمختګونه شوي دي. د دې وزارت ویان د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې په دې اړه خبرې له څو کلونو راهیسې روانې دي او افغان حکومت چابهار بندر د هند او افغانستان ترمنځ د اقتصادي پیاوړتیا لپاره مهم ګڼلی. په عین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ خونې چارواکي وایي په تخنیکي برخه کې ستونزې د دې سبب شوې چې د پروژې په تطبیق کې خنډ رامنځته شي. له کابل ناجیه صفایي تفصیل کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان، ایران او هند ترمنځ په دې موافقه سره به افغانستان د ایران د چابهار بندر له لارې هند ته ترانزیتي لاره پیدا کړي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبه په ورځ د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې د محل خبري روانې دي چې د موافقه نهایي شي. ښاغلی مستغنی وویل چې د دې موافقې د نهایي کېدو په اړه ډېر پرمختګونه هم شوي او د دریو هیوادونو د ګډو کمیټو لخوا پرې بحثونه دوام لري.
د درې وړو هیوادونو یعنی د افغانستان، هند او ایران د بیلابیلو کمیټو استازي د دې موافقې په اړه کار کوي. د پام وړ کارونه هم د دې پروژې د موافقې په اړه ترسره شوې دي، خو لا هم تخنیکی خبرې په دې اړه دوام لري.
د چابهار بندر 10,000 کیلومتر مربع مساحت لري او د ایران په سویل ختیځ کې د هند سمندر ته نږدې پروت دی. چابهار د ایران یو سمندري بندر دی چې افغان سوداګرو ته د فعالیت لپاره پکې دوه کال وړاندې د ایران لخوا 50 هکتار ازمکه هم ورکړ شو. افغانستان په داسې حال کې د دې بندر لارې له هند سره د وسلیدو هڅه کوي چې د محل افغان سوداګر له هند سره سوداګري زره کړه ورکړه تر ډیره د پاکستان د واګي، کراچۍ او بندر عباس لارې کوي. د سوداګرۍ خونی مرسیال خانجان الکوزی وایي چې د چابهار بندر لارې له هند سره وسلیدل هیواد ته یو لوی لستروړنه ده، خو زیاتوي چې د دې بندر د تخنیکی موافقې په اړه ستونزې د دې سبب کیږي چې د پروژې په تطبیق کې ځنډ رامنځته شي.
د چابهار د مشکلاتو اساسي مسله دا ده چې هلته تخنیکی ستونزې دي. بندر آماده د بحر بردارۍ نه دی، هلته سرمایه ګذارۍ ته ضرورت دی او یو څه باید بندر موډرن شي او هم باید یو څو کښتۍ خریداري شي چې دا مالونه د هندوستان نه راوړي بندر چابهار.
افغان حکومت د سوداګرۍ د پراختیا او اقتصادي ودې لپاره غواړي چې په راتلونکي کې له تورې بهیرې او چین سره هم ترانزیتي لارې پیدا کړي، خو د چابهار بندر په ګډون ټولې ترانزیتي لارې تر اوسه د یوې طرحې په توګه مطرح شوې او معلومه نه ده چې افغانستان به څه وخت دې هدف ته ورسیږي.
او اوس د نغمې په واس کې د سندره د شمالي وزیرستان کډوال چې د جنگونو لقبل ل خپل سیمه راوتل او په بنو شاوخوا سیمو کې پسکولونو کې شپې تیروي وای وس ورته حکومت ویلي چې د غسکولونو لودانی وسخه د هم راوزی خو دغه کډوال وای دوی نه پويږي چې اوس چیرې لاړ شي ځکه په کلی کې جنگ دی او په خار کې تری حکومت د سکولونو ودانی خالی کول غواړي اني ساجمال د دغه کډوال او د چارواکو سره خبرې کړي او یو راپور چمتو کړ
په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د ګرمۍ د چټیانو ختمېدو وروسته سکولونه شروع کیږي حکومت د شمالي وزیرستان کډوالو ته د سکولونو د خالي کولو ویل دي د شمالي وزیرستان دغه کډوال چې دا مهال د بنو لکی مرور ډیر اسماعیل خان کرک او د نورو سیمو په سکولونو کې اوسېږي وای حکومت ورته د سکولونو متبادل بل هیڅ نه دی ورکړی چلته لاړ شي د شمالي وزیرستان اوسیدونکو محمد نصیر وای د کورنۍ مالی حالات یې د دې جوګه نه دي چې په کرایې کور واخلي او تلته کړه شي د شمالی وزیرستان کډوالو د خالی پرس په بنو کې مظاهره کړې وه حکومت یې ویلي وو چې کومې سیمې د وسلوالو څخه پاکې کړل شوې دي هلته دې دوی اولیګل شي حکومت د شمالی وزیرستان د کډوالو لپاره په بنو کې یو کیمپ هم جوړ کړی دی خو دغه کډوال وایي چې د سہولتونو د نشټوالي له وجې دوی هلته نسی د شمالي وزیرستان یو بل اوسیدونکي محمود خان بیا وایي ښځې او ماشومان یې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي حکومت دوی ته خیمې خو ورکړي دي خو د اوسیدو لپاره یې ورله د یو خاص کیمپ په شان د ځای انتظام نه دی کړی
جی تانجی بازار نمبر 200 ګرر مېل سکول نمبر 2 جی وایي چې تنسونه واخلو ته تاسو کم ځای کې لګاوي نه جی چې ټنټینه ولګا خیر دی خو بيدي دا او بدي او جی دې ډېر دې انتظامات یې هغه مو د چټه ولګا خیر چټه لاړم په پرشنه حالات چې دا پاتہ جی دی تر لګي جا خیر زمونږ د کلی نار وتري او امې ساج کې مده په شنه کې دي او دې دا او دې وایي چې اخر کار په خمت لا شو نو وطن ته پلی شو نا کومه دې موسه باندې بخښه شو دې ویږي او سکولونه را خلاص ول بار بار مونږ ته سکول تنظیمیا دا ویل چې تاسو ته یو کم تاریخ راځي کوم دې سکولونه مونږ ته لګیا کی بار بار دا حال دا خبره تکي او مونږ دې په ایمان دې صاحب په شنه کې دي
د کډوالو د کمیټې یو مشر ملک غلام وایي چې دوی د حکومت نه دارې کورنې په سر سلور سلور خیمه غوښته دوی چې حکومت دا مهال سنو کورنو ته دوه دوه خیمه ورکړي دي نو موري وای دوی بس کلونه خالی کړي خو حکومت یې ورله د خیمو لګول لپاره ځای هم ورکړي چې دا شان دوی د اوبو د بجلی د نشټوالي سره مخ نشي
دا خلک خو ډې مجبور دی او پر دې څه خاص انتظام نه دی وتا کړي او موږ دا هم مطالبه وتا کړي وا چې ټیکټو چې داخل تاسو د سکولونه او باسي دې پر متبادل ته څه تنظیم وکړي تر اوسه پر حکومت دې پر هیڅ متبادل انتظام نه دی کړي او دا 10 لک ای ڈی پی دی پدہ کے کم از کم دا 20% خال چ دے دا برابر تر کریان کرونا کے ہو سی او دا 20% خال چ دے دا حکومت در صدر سرا ہو سی او دا 60% خال چ دے دا سرکاری کرونا کے دی
بل خدا خیبر پختونخوا دا فتنو پوڑان دی دا مبارسی اداری پی ڈی ایم اے اسسٹنٹ ڈائریکٹر دلنواز خان وائی چ دوی اداری کڈوالو سرا تر ڈے را مالی مرستی کڑی دی
کولونو خالی کول دا سینا چ کم دا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پر چلاوا نو دی مونږ نه صرف فرینڈز مو کیو غنا کہ کم دا سے خلق کی چاہا سکول دی او ہوئی لمن تے فرینڈز راتے نو پر فیملی ٹو ٹائمز اور کولیو
دا چې د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره د خیبر پښتونخوا حکومت د سکولونو علاوه په بل ځای کې د اوسیدو سه انتظام کړی دی او کنه د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر محمد عاطف یې پړوایي
د کل دی د هغه وخت کې نیو کیډ د سیاست مسله او بل څه انټرنیټ بندوبست او موږ د دې ته د خپل سکول له کلاو کلاو چې تاسو راشي دي کې تاسو موجود ته فرض کړئ ورته ټایم بینګ اوسه نو هغه پاره کې اوسه بیا دا نه پوه چې کل سکول له کلاو دې چې نه ختم شي نو بیا خو ور سره اوس د دې لپاره تری اپشن سي یو نمبر ون اپشن دا دی چې اولډي یو بکاخیل کیمپ دی
بیا دا نه لوخ
نمبر 2 زموږ د درې روپیا موږ فهمي تور کوو را کرای لپاره
د ملګرو ملتونو د یو ریپورت تر مخه د شمالي وزیرستان نه څه کم لس لکه خلک بیکار شوې دي چې پکې او یا فیصد ماشومان او ښځې دي
تاسو زمونږ همکارې ته غوږوئ د خیبر ایجنسۍ د ښارغلي سیمې اوسیدونکي وایي د تیرو انتخاباتو پر مهال بیلابیلو سیاسي ګوندونو د دوی سره ژمنې کړې وې چې دوی د سیمې بیلابیلې ستونزې به هواروي خو د حکومت له جوړېدو وروسته هیچا د دوی د کتاب پاڼه نه ده اړولې خو د خیبر ایجنسۍ نه د پاکستان د قومي اسمبلۍ غړی شاه جیګل اپریدی وایي د خلکو ستونزې په پام کې دي د حل کولو لارې به ورته ولټوي ل لوړګي نه فرهاد شینواره
د خیبر جنسای لری پرتی سیمی خارغلی خلق وای چه دوی د ژوند بنیادی اسانتیا وین لری او موجود حکومت هم دوی تپام و نکرد او دیو لرستون زو سر مخ دی. د خارغلی سیمی او تن تیک خان مشال ریڈیو تا وای چه دوی سر د پرمختیایی کارونو وادی پورا نکرده شوی.
نمون تا وسط یه دسپنسری ضرورت هی او بل سرکومی مینج خبری کرده چه جوانان و لکانون لبا گروندون و لجورو ما ناغا گروند جور شو ناغا سپتال جور شو نو سجنکو سکول ده اغا ولوکا ده لکا پریمری ده پکار دیش دا میدر شی غط شی
او دیاد سیمی یا بلتن نظر جان وای چه دوی ده یا ولوکی هسپتال یا دسپنسری ده پارا خپل از مکا هم ور کرده ده او طول اسنا دی ور تا برابر کرده دی خطر ده دما داغا دسپنسری جوڑا نشوا
زونگا پا علاقه که بلکل سپتال شتم نه نو نیشه و سپوری حتا شپک میشه شو یا حتا من سوولی پولیکل دیپلی نشوی و دلتا نیشه یا منظوری نه را غلی کم سی کم چربیه زر خلق بایی والا وقت سپتال نشتا مونگو ورکره یوی شپکم میاش که با پیسی راشی یا پیسی نشتا و سپوری نشتا دواده که چه سپتالم جوڑو او کالج بم جوړ شي نه کالج نشتا یاره دا نو حکومت جوړ دی هیڅ هم نه چکرواله
د خارغلی سیمې د خلکو شکایتونه مشکله د خیبر جنسی د 15 سل وخته مې هلکینه د کمی سملی غړی شاجګل پردی ته وړاندې کړل نو دوی وویل
بلکل هلته ما یو هغه منظوري ورکړی په ایډی سیس کې مې چولی ده خو دا په نوکرو باندې پابندي ده نو مونږ هم همدغه سوچ کوو چې اول کوم سکولونه جوړ شوي وي کله یې دسپنسري جوړې شوي چې اول خو دا که کار شروع شي دا خو اکتیو شي نو هغې نه بعد که بیا نوې جوړوو نو کېږي به نو ځکه ما فنډونه چې کوم دستي بستي طور کوم ضروري شی نه لکه اوبه شوې او په نورې کمې سکول ایجوکیشن مسالې کمې هغې نو په دغو باندې ما زیات فوکس ساتلی چې په دې کې ډېر کار وکړو و انشاءالله تعالی خیر زه خپل چې کوم مازمه ورکړ دی واحد ور ندي ملک ته ده هغه ورکوم چې هغه لاړ شي په خپله هغه خرغلي خلکو استعمله وشي او چې کومه مسالې تاسو ته هایلیت کړي دي
د خیبر جنسی د خارغلی خلک وای چې حکومتي واکدارانو لپکار دی چې دوی سره خپل وادي پوره کړي او دوی د پاره په دې سیمه کې ترقیاتي کارونه وکړي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
د افغانستان د کرکټ بورډ روزونکي حاجی کبیر خان د یو لړ کورنیو ستونزو له امله له خپلې دندې استعفا وکړه. د کرکټ بورډ رئیس شهزاده مسعود د دوشنبې په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرنس ته وویل. کبیر خان افغان کرکټرانو ته د کرکټ په برخه کې ښه روزنه ورکړې او د هغه هلې ځلې د ستاینې وړ دي. له کابل نور حال د ابراهیم صافی په راپور کې.
کبیر خان چې شاوخوا د څلورو کلونو را په دې خوا په افغانستان کې د کرکټ د ملي ټیم روزونکی و، د دوشنبې په ورځ په رسمي ډول په یو خبري کانفرنس کې خپل استعفا اعلان کړه. د کرکټ بورډ د مسؤلینو په خبره کبیر خان په دې څو کلونو کې د کرکټ د روزنې په برخه کې ښې لاسته راوړنې لرلې او د هغه د هلو ځلو پایله دا وه چې نن افغان ټیم په لوړه سطحه لوبې کوي. د کرکټ بورډ مشر شهزاده مسعود په دغه کانفرنس کې د هغه د ستایلو ترڅنګ وویل د کبیر خان له راتګه مخکې د افغانستان کرکټ په ټیټه سطحه کې وو، خو ده وکولی شول دغه ورزش ته وده ورکړي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د ادارې سره د ښاغلي حاجي صاحب کبیر خان تقریبا څلور نیم کاله ووتل. په دغسې وخت کې د افغانستان د ټیم کوچ سر چې زموږ کرکټ ډېر په ټیټ لیول کې وو او د ده په راتګ سره الحمدلله زموږ ټیم ډېر یو جګ سویې ته ووته.
په همدې حال کې د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې دوی د افغان کرکټ لوبډلې د روزلو لپاره د کبیر خان په ځای یو بل روزونکی په پام کې نیولی دی. د کرکټ بورډ مشر شهزاده مسعود ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه مشهور روزونکی انډو مول نومیږي او یو وخت د نیوزیلند کوچ و. کبیر خان د یک شنبه په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې د کورنۍ د یو لړ ستونزو له امله نشي کولی چې د افغان لوبغاړو روزنې ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ د سې شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د 50 زونونو د کرکټ د لوبغاړو نه شپږیزو وتلي ټیمونه انتخاب او د کرکټ د غوره لیګ په سیالیو کې یې برخه واخیسته. د سیالیو یوه اونۍ دوام وکړ. د دوشنبې په ورځ د فاینل سیالیو د جام د ګټلو په هدف د بندي امیر او مسیانک ټیمونه سره مخ شول چې په پایله کې د مسیانک ټیم وتوانېده چې د بند امیر ټیم ته ماتې ورکړې او د دغه ټورنمنت اتلولي خپله کړې. په دې مناسبت د دوشنبه په ورځ په افغان کرکټ لوبغالي کې یو محفل هم جوړ شوی و چې د کابینې ځینو غړو، د ملي شورا یو شمیر وکیلانو، ځینو دولتي چارواکو او په افغانستان کې د هندوستان سفیر پکې برخه اخیستې وه. غونډې ته د مالي وزیر عمر زاخیلوال، د اقتصاد وزیر عبدالهادي ارغندیوال لنډې خبرې وکړې او د افغان کرکټ د لوبغاړو استعدادونه یې وستایل. د لوبې په پای کې غوره لوبغاړي وستایل شول او جایزې ورکړل شوې.
د دې خبرونې راپورونه هم دومره وو. اوس یو سندره د روز الدین په واسه کې.
ملامتم زمیر تم ملام احساس تم ملامتم زمیر تم ملام تغی کے دغفلت با ستر سود کے در دش پہ بد سے تار پر ترانو دنگے تغی کے دغفلت با تر سود کے ہم دش پہ بد سے تار پر ترانو دنگے ہم وسمر مستانو پوک مود کے دن دش پہ بد سے تار پر ترانو دنگے ہم لمن کے دغرا پیلی بوار مما لمن کے دغرا دسوی سکھا رو رو خوب خوات کے دم دس پہ بد سے تار پر ترانو لگ کے دم دسوی سکھا رو رو وخود کے دم دس پہ بد سے تار پر ترانو لگ کے دم وسمر مستانو وک موت کے دم دس پہ بد سے تار پر ترانو لگ کے دم پاس بسور ما د قاف پلور اتلم د خان پاس بسور ما د قاف پلور اتلم ملکم پمړوند اپیرو ود کې د دش په بد سے تار پر ترانو ود کې د ملکم پمړوند اپیرو ود کې د دش په بد سے تار پر ترانو ود کې هم وسمر مستانو پوک مود کې د دش په بد سے